پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو لپی یو استودیو د غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنوري اس نوري هرکلی کوم. و بوری چه وسلوالو طالبانو چه ده بدخشان ده مرکز فیض آباد اتم حوزه نیولی ده دریم چلورم حوزه پا زینو برخو که هم تحرکات پیل کردی ده و روزگان چارواکی هم پا ده رود ولسوالی که ده چو امنیتی پوستو ده سقوط خبره کوی ده غور ده امنی قماندانی پا مخی هم چاودانه شویده ده غور طولو بریدونو لورستی حالمو خبرو دا چه ده بریدون ولی طالبانو پا ورستو که زیاد کردی ده با ده قطر که ده سولی پر خبرو چه ده و لغیز وکری هم تحلیلی راپورو نلرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. سالم محمد صالح د خبرونه اوروي. په غور کې چاودنې مرګ ژوبله اړولې. عبدالله د افغانستان د سولې پر موضوع د بحث لپاره ایران ته لاړ. ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې له تازه لګول سوي اوربند په سرغړونه تورنوي. د غور ولایت په مرکز فیروزکو کې د امنیه قمندانۍ ودانۍ ته څیرمه چاودنې مرګ ژوبله اړولې ده. د پولیسو ویان عبدالمعروف رامش ازادي راډیو ته ویل دا موټر بم چاودنه وه چې مرګ ژوبله یې هم اړولې ده. د شمیر په اړه څه نه دي ویل سوي. ښاغلي رامش ویلي چې پوژل سو او ټپیانو کې ملکیان هم شامل دي. تفصیل وروسته. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله د سولې د هلو ځلو په لړ کې نن سهار ایران ته لاړ. ښاغلی عبدالله تر دې وړاندې پاکستان او هندوستان ته هم تللی و. د ملي مصالحې عالي شورا د رسنیو څانګه وایي ښاغلی عبدالله به په تهران کې د ایران له ولسمشر حسن روحاني، د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف او ځینو نورو چارواکو سره د افغانستان د سولې پر بهیر د دوحې پر خبرو په افغانستان کې د سولې د هڅو پر سیمه ییز ملاتړ او د اجماع پر اړتیا خبرې وکړي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي بې اسناد موټر به یا پولیسو یا د وژل سوو امنیتي ځواکونو کورنیو ته وسپارل سي. ښاغلی صالح نن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي د نن سهار د امنیتي غونډې د پریکړې پر اساس له ټولو موټر چلوونکو غوښتل کیږي چې یا خپل موټرونه قانوني کړي یا به ضبطیږي. وروسته له دې چې په کابل ښار کې له جنایي پیښو د خلکو اندېښنې او شکایتونه زیات سول، امرالله صالح ته د څو اونیو لپاره د پلازمینې د امنیت دنده وسپارل سوه. د اورزګان د دیروت ولسوالۍ یو چارواکی وایي په تیرو څلور ورځو کې د وسلولو طالبانو په حملو کې یوولس سرتیري وژل سوي. د دغه مقام په خبره اوس هم دغه ولسوالۍ محاصره ده او لارې د وسلولو طالبانو لخوا تړل سوي دي. د دیروت د ولسوال مرستیال جلال الدین ودان ازادي راډیو ته ویل په ولسوالۍ کې ځینې پوستې د وسلولو لخوا نیول سوي.
جانیه په ساحه کې د عثماني په نامه وایي پنځه نفره شهیدان طالبان له ځان سره یوړه او درې نفره شهیدان په پوسته کې پاته وه. تر هغه وروسته بیا د کلامرچی په ساحه کې د سرتور په نامه بله پوسته وه چې هغه قمندان وو. شپږ کسه راووته، څلور زخمیان، دوه جوړ او دوه شهیدان هلته پاته سوه.
د ولسوال مرستیال وایي یوه پوسته برایي د وسلولو لاسته ورغلي درې سرتیري تسلیم سوي، یو ټپي او یو وژل سوی هم د وسلولو لاسته ورغلي دي. د اروزګان امنیه قمندان بیا وایي چې په دې روت کې افغان پوځیانو تکتیکي شاتګ کړی دی. ارمنستان او آذربایجان یو او بل په لنجمنه سیمه نګورنو قرباخ کې د جګړو د درېدو په هدف له لګول سوي تازه اوربند په سرغړونه تورن کړ. د بشري چارو په خاطر دغه اوربند له تېرې شپې نافذ سوی و. د ارمنستان دفاع وزارت یوې ویاند وویل چې نن سهار وختي د دوی د دشمن له اړخه د توغندیو او توپونو ډزې سوي دي. بلخو د آذربایجان دفاع وزارت د ارمنستان ځواکونه تورن کړي چې د تماس پر هغه کرښې چې دواړه سیال لوري سره جلا کوي د هوان ډزې کړي دي. دا تورونه په داسل کې پوري کېږي چې تر دې څو ساعته مخکې ارمنستان او آذربایجان ویلي و چې دوی پر یو نوي اوربند موافقه کړې ده. په مخکنی موافقه کې چې تطبیق نسوه د اوربند موده دو اویا ساعته ټاکل سوی وه. د نګورنو قرباغ جګړه نږدې درې اونۍ مخکې د سپتمبر په ویشتمه پیل سوه او تر اوسه پکې سلګونه تنه پوځیان او لسګونه ملکیان وژل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي ملګرو ملتونو نن یکشن با د ایران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 کال د اټومي موافقې پر اساس پر دغه هیواد د متعارفو وسلو د پلور بندیز پای ته ورساوه. دا وزارت وایي چې پر ایران د بندیز پای ته رسېده په یوې اعلامیه کې اعلان سوې او ورسره اسلامي جمهوریت ته او یو ورڅخه د وسلو پر انتقال ورسره تړلو فعالیتونو او مالي خدماتو بندیزونه پای ته رسېدلي دي. په تیوري کې ایران کولی سي چې د ټانکونو، جنګي الوتکو او لویو توپونو په شان متعارفې وسلې رانی سي یو پلوري. امریکا پر ایران د وسلو بندیز د پای ته رسېدو مخالفت کړی او ویلي دي چې ایران نړیوال امنیت ته ګواښ پېښوي. او د استرالیا په دویم لوی شهر میلبورن کې چارواکو نن د محدودیتونو د کمولو اعلان وروسته تر دې وکړ چې د کورونا وایرس مثبتې پیښې پکې په کمېدو سوې. په میلبورن کې د کورونا وایرس د مهارولو لپاره سل ورځنی محدودیت لګول سوی و، خو اوس خلک کولی سي د مجازو فعالیتونو لپاره دوه ساعته د باندې تیر کړي. چارواکو هغو کسانو ته له نورو د جسمي فاصلې سپارښتنه کړې چې له خپلو کورونو 25 کیلومتره لرې فعالیتونه کوي. په ټوله نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 14 میلیونو ته نږدې سوی او په دې وایرس تر 1 میلیون او 1 لک ډیر کسان مړ شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. وړاندې به واورئ چې وسله والو طالبانو چې د بدخشان د مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې د درېیمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. د غور د امنیت قمندانۍ په مخ کې هم چاودنه شوې چې مرګ ژوبله لري. د اروزګان چارواکي هم وایي چې په وروستیو څو ورځو کې په دیراوت کې څو ولسوالۍ وسله والو طالبانو نیولې دي.
ترو پوستو په دیراوت ولسوالۍ کې سکوت کړی دی چې
طالبان ولې په وروستیو کې په تیر بیا پر ښارونو حمله زیاتې کړې. دا مسله به د سیاسي چارو له یو کارپوه سره وڅېړو. دغه راز د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي او شمیر غړي وایي د طالبانو دغه بریدونه به په قطر کې د سولې پر خبرو اغیز وکړي. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورې چې ارمنستان او اذربایجان پر یو بل د تازه اعلان شوي اور بند ماتولو تور پورې کوي، او د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د نور بس د اونیزه خبرونه مه هېروئ. ازادي رادیو اوري پټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربېره لوی خارونو کې د اف ام 15.5 څخه صافه او وزي اوریدلې. شي د خبرونې پاتې برخه به هم زنوري اس نوري د خپل تخنیکی همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. رازو لومړی د بدخشان امنیتی وضعیت، لکه څنګه چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، وسلوالو طالبانو تیر ورځ د بدخشان مرکز فیض آباد اتمه حوزه نیولې وه، او اوس د درېیمې او څلورمې حوزې په ځینو برخو کې هم تحرکات پیل کړي. په یو شمېر دغو سیمو کې د تلاشۍ پوستي اچولې چې خلک هم اندېښمن کړي دي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال اجمل آرین هم د شپې د ټلیفون په لیک را سره دی. آرین صاحب، په بدخشان کې وضعیت څه ډول دی په مرکز فیض آباد کې؟
مننه سلامونه تاسو ته. د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم، د بدخشان ښار اتمه ناحیه د فیض آباد ښار شمال لور ته موقعیت لري. په دغه سیمه کې له درې ورځو راهیسې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو تر پوستو خپل بریدونه پیل کړي وو. او په نتیجه کې تېر ورځ مازدیګر مهال په نوموړې سیمه کې د دولتي ځواکونو یوه لویه قرارګاه او درې پوستو د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط وکړ. د بدخشان د امنیت قمندانۍ ویان سرنا الله روحاني هم دغه پېښې تاییدوي او زیاتوي چې په دې جګړه کې د افغان ځواکونو درې تنه سرتېري وژل شوي او شپږ تنه نور هم ټپیان شوي دي. د نوموړي په وینا چې په دې نښته کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله وختې ده، خو د کره شمېر په اړه څه نه وایي. خو په ورته وخت کې ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، دی وایي چې دوی د فیض آباد ښار اړوند د اتمه ناحیه په بشپړه توګه نیولې ده، او زیاتوي چې په دې جګړه کې 25 تنه دولتي ځواکونه ته مرګ ژوبله وختې ده، او دغه شان 23 تنه دولتي ځواکونه د دوی لخوا ژوندي نیول شوي دي. د بدخشان چارواکي د طالبانو دغه اداره دوي چې ګواکې دوی په دې شمېر امنیتي ځواکونو ته مرګ ژوبله اړولې ده، او زیات شمېر یې اسیران نیولي دي. د چارواکو په وینا چې د اتمې ناحیې برسېره وسلوالو طالبانو د دې ولایت درېیمې ناحیې او څلورمې ناحیې سیمو کې هم پر دولتي ځواکونو وسلوال خوځښت پیل کړی ده، او جنګ هلته هم جریان لري. د بدخشان د سیمه چارواکو د معلوماتو له مخې د اتمې ناحیې سقوط له کبله د فیض آباد بهارک ولسوالۍ لویې لارې د دولتي ځواکونو د تګ راتګ پر مخ تړل شوې ده. له دې وړاندې د بدخشان د شورا ځینو غړو ویلي وو چې بدخشان اتویش ولسوالۍ لري چې له دې شمېر څخه 2 ولسوالۍ له لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي.
آریان صاحب، کور ودان کراته وایي چې د طالبانو د دغو بریدونو د مخنیوي لپاره آیا سیمه ییزو چارواکو پوځي لوړپوړو چارواکو هم خپل ځواک پیاوړی کړی دی که نه؟
نوري صاحب، سیمه چارواکو وایي چې دلته په کافي اندازه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه وجود لري، او دوی به وخت نه ورکوي چې وسلوال طالبان پرمختګ وکړي، او ډېر ژر به دغه سیمه سقوط کړی بیرته به دوی له وجود څخه پاکې کړي.
کور ودان اجمل آرین دی ازادي رادیو سیمه ایز خبریالو له فیض آباد رازو د غور امنیه قومندانی په مخ کې نن یو موټر بم چاودنه شوی چې مرګ ژوب له هم لري. د ازادي رادیو بل خبریال اکرام الله اکرام دا موضوع تعقیب کړی د کابل استودیو سره. د اکرام صاحب د غور امنیه د قومندانی د چاودنه د امنیه قومندانی په مخ کې د چاودنې څه جزئیات لري؟
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي چې موټر بم چاودنه نن 11 بجې د ښځو چارو وزارت ریاست دغه شان د شهیدانو او معلولینو ریاست او امنیه قومندانۍ ته څیرمه شوې ده چې 40 کسانو ته پکې مرګ ژوبل رسیدلې ده. دا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت طارق آریان څو شېبې وړاندې رسنیو ته دا خبره وکړه. د غور د امنیه قومندانۍ ویان عبدالمعروف رامیش په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي دي چې لومړني معلومات د دوی ادا خوی چې دا موټر بمو چې تلفات اړولي دوی په اړه دقیق معلومات نه لري. پیخه د امنیه قومندانۍ تر څنګ د امنیه قومندانۍ د موټرو په پارکینګ کې رامنځته شوی ده. د موټرو په تمځای کې هغه عکسونه ویډیوګانې چې په ټولنیزه میډیا باندې خودل کیږي چاودنه خورا غټه ده. په سیمه کې ډیر تخریبات لیدل کیږي. ان شاهدانو د اوختو زیانونو پاړه باندې د انساني اوختو زیانونو پاړه باندې ویل دي چې شمیر خورا زیات دی خو دقیق معلوماتي نشته دي. تر اوسه پورې د پیخي مسولیت کوم وسلواله ډلې په غاړه باندې نه دی اخیسته. نوري صاحب غور ولایت چې دا یو نسبتا آرام ولایت بلل کیږي د امنیتی پلوه خو په روسیو کې د دې ولایت د مرکز فیروسکو شاوخو ولسوالیونه د نامنیو ریپورتونه ورکول کیږي. سمو دوړان د غور هرات لار هم وسلوالو طالبانو تړلې و ورسته د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د غلار خلاص شو او لا هم را پورونه وای چې د دې لارې په وګدو کې وسلوال طالبان فعالیتونه لري او وخت نا وخت لوی لارې تر اوځي.
بله بله اکرام الله اکرام له تاسو نه مننه. بیا هم د نوې په موضوع کې تمکیو دا چې ولې طالبانو په وروستیو کې بریدونه زیات کړي وروسته به د امنیتي چارو د یو کارپو نظر واخلو خو روزګان ته ځو. روزګان د هراود ولسوالۍ له څو ورځو نه په دې خوا ناامنه وه. د راپورونو له مخې د هراود ولسوالۍ وسلوالو طالبانو محاصره کړې. په وروستیو څو ورځو کې هم څو امنیتي پوستې نیولي. نور حال به د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واورو. له ترینکوټه شریف الله شرافت.
د اورزګان ولایت سیمیز چارواکي خبر ورکوي چې په تیرو څلورو ورځو کې په دیراوت ولسوالۍ کې 11 افغان سرتیری او ترشلو زیات وسلوال طالبان وژل شوي دي. د اورزګان ولایت د دیراوت ولسوالۍ د ولسوال مرستیال جلال الدین ودان ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو د یادو دریو ورځو په موده کې درې امنیتي پوستې هم سکوت کړي. ودان زیاته کړه چې په یادو موده کې د ملي اردو درې نور سرتیری هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوي دي.
ترو پوستو په جراوت ولسوالۍ کې سکوت کړی دی چې هغه یوازې جانیا فساحه کې د عثماني په نامه و چې 15 نفر شهیدان طالبان له ځان سره یوړ او 3 نفر شهیدان په پوسته کې پاته و. تر هغه وروسته بیا د کلامرچی فساحه کې د سرتور په نامه بله پوسته و چې هغه قومندان و. 6 کس راووته، 4 زخمیان، 2 جوړ او 2 شهیدان هغه ته پاته سو. پر څنګ یې بله د ملي اردو پوسته و چې پرون مازدیګر یې سکوت وکړي چې دوی اکمالات ورته کول.
مرستیال دغه راز زیاتوي چې دغه تېره شپه د یادې ولسوالۍ په زرتالۍ سیمه کې درې نورې امنیتي پوستې هم وسلوالو طالبانو سکوت کړي خو وایي کوم چا ته پکښې کې مرګ ژوبله نه ده اوښتې. د اورزګان ولایت امنیه قومندان محمد خطاب خنجري هم د ازادي راډیو ته تایید کړی چې په تیرو څلورو ورځو کې 11 افغان سرتیري وژل شوي، 3 سرتیري نور طالبانو ته تسلیم شوي او 3 امنیتي پوستې هم سکوت کړي دي. خو قومندان بیا دا خبرې رد کړي چې ګڼې تېره شپه دي طالبانو 3 نورې امنیتي پوستې سکوت کړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
د امنیتي چارو کارپو د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون د سکایپ لارې سره وصل دی. پښتون صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. راپورونه مو واورېدل. وسلوالو طالبانو په ډېرو سیمو او من جمله لویو ښارونو کې حملې زیاتې کړي، ولې علت څه دی؟ څه غواړي طالبان؟
بلکل تاسو ته مننه. تاسو اوریدونکو ته د زړه د کومې سلامونه. په دې کې چک نسته چې د طالبانو دغه نوه عملیات چې د فبروري د 9 د امریکایانو سره په قطر کې د دوی د توافقاتو د فیصلې په اساس چې دوی به تر هغو پورې چې بین الافغاني خبرې شروع کېږي دوی به اور کم په وجود راولي او حتی پر لویو ولایتو به حملې نه کوي. متاسفانه ووایم یا طالبانو د خپل ځان د فتحې چې دوی یې فتح بولي تر دې عنوان لاندې په مختلفو ولایتو کښې تشدد ته ادامه ورکړه او تشدد یې د پخوا په پرتله څو چنده کوي. تاسو ولیدلی چې په دې اخیرو څو ورځو کې د پر هلمند باندې د دوی حملات واقعا
پښتون صاحب بله مونږ ولیدل اما دوی څه غواړي ولې هلته د قطر کې د سولې خبرو ته ناست دي او دا هغه فرصت دی وخت دی چې باید د دواړو لورو ملکچي پلاوي یو څه د افغانستان د جګړې له اړخه هم ذهنیتونه آرام وي خو دا مستقیما په هغوی باندې اغیز کوي. مونږ بیا هم نن غږېدلي وو د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي له غړو سره دوی ویلي چې دا د سولې په روانو خبرو باندې اغیز کوي لروانی پلاوه ټول اغیزمن شوی ملکچی پلاوی غړي.
بالکل بالکل ما غوښتل چې دغه موضوع ته راسم. په نهایت کې د طالبانو هدف د حملاتو څخه په داخل د افغانستان کې او تشدد څو چنده کول په حقیقت کې د قطر په خبرو کې خپل لاس بالایي ښکاره کوي. دوی غواړي دا ثابته کړي چې موږ افغانستان په جنگ نیولی سو. پس نو مقابل طرف چې د افغانستان جمهوري اسلامي حکومت ایحت دی ورته ناست دی غواړي هغوی په رواني لحاظ در خپلو غوښتنو د قبلولو لاندې راولي. همدا دلیل دی چې دوی د بین المللي ټول پروتوکولونه د پښو لاندې کړله د امریکې سره د توافقاتو خلاف په افغانستان کې جنگ عملا شروع کړي په زرهاو انسانان یې د کورو څخه بې کوره کړله او دوی غواړي د خپل په ګټه وکړي. په حقیقت دا دی
پښتون صاحب له څه باندې یوې میاشتې راهیسې دواړه لورې سره ناستې تر اوسه پورې له کړنلاره باندې سلا شوې نه دي. داسې اوس وضعیت داسې وي وروسته دا چې د خبرو پر اساسي اجنډا دوی خبرې پیل کړي نو هلته به وضعیت څه ډول وي؟
سل په سل کې همدغه ستونزه ده چې د افغانستان اکثره خلک په دې عقیده دي چې طالبان پر سوله معتقد نه دي. صرف دوی وخت رانیسي او وخت په دې خاطر رانیسي دوی دا فکر کوي چې امریکایان په 2021 کال د مې په میاشت کې د افغانستان څخه وځي او خصوصا د ولسمشر ټرمپ د اخیری ټویټ چې وکړي چې زه د دې کال تر اخیره وځم دا د هلمند د جنگ یو عامل هم د دغه ټویټ څخه وو چې دوی ډېر تشویق سوله او دا فکر وکړي چې میدان موږ سره خالي سو او موږ په جنگ د وطن یوای سو.
له داخله د خلکو غږونه پورته کېږي چې هیله کوي له دواړو لورو په تېره بیا له طالبانو چې اور کم کړي شخړې کمې کړي او اور بند ته غاړه کېږدي. د دغه سولې د خبرو سیمه ییز ملاتړي او نړیوال ملاتړي په تېره بیا امریکایان دغه وضعیت ته چې ګوري چې وسلوالو طالبانو حملې زیاتې کړي ولې په دوی باندې کافي فشارونه نه راوړي چې اور کم کړي شخړې کمې کړي که اور بند ته غاړه نږدي؟
زه فکر کوم چې دغه اوس اخیری عملیات چې په هلمند کې وسوله طالبان په دې پوسوله چې امریکایان د پروتوکول مطابق دوی مجبور دي عمل وکړي ځکه په پروتوکول کې پر لویو ښارو حملات کول او جنگ په کمولو کې کوشش کول دوی ناکامه سوله. د خارجي اتباعو یا د تروریستي شبکو سره د دوی روابط اوس عملا طالبان مني په خپلو خبرو کې چې موږ سره خارجي اتباع سره دي. پس په لحاظ موږ ولیدل چې په هلمند په جنگ کې د ملي قواو فشار ښکاره سو هلته د دوی بمباري ولیدل سولې د افغان قواو په څنګ کې او اوس طالبانو ته دا پیغام ورکړه سوی دي چې دوی خلاف
بله پښتون صاحب که دا پیغام ور پیغام ورکول شوی لشکرګاه خو څو ورځې مخکې جګړه روانه وه فیض آباد ولې فیض آباد دغه د اتمه حوزه طالبانو نیولې ده خو د دوی د قلمرو حوزه نه وه چې دوی ادعا کوي چې موږ هغه سیمې بیرته نیسو چې پخوا زموږ په کنټرول کې وي یا درېمه او څلورمه حوزه کې تحرکات پیل کړي دي.
دوی ما تاسو ته وویل چې د دوی کوشش دا دی چې په مختلفو ولایتو کې یو شی بل باید په نظر کې ولرو چې د کویټې رهبري یا د پاکستان کې دوی رهبري ده د اکثره د داخل د جنگ خلک د هغوی په خوله ډیر نه دي ډیر شان د هغوی د غوښتنو او توقعاتو څخه خلاف کوي. دوهم حالت یې دا دی چې دوی په مختلفو ځایو کې لکه په غور کې انفجار سوی دي په روزګان کې عملیات سوي دي هلمند او داری فیض آباد او شاید سبا په نورو ځایو کې وي. زه فکر کوم دوی صرف دا کار په دې خاطر کوي چې په قطر کې پر خبرو کې برلاسي پیدا کړي همدا همدغې برلاسي په خاطر کوشش کوي چې په داخل د افغانستان کې تشنج څو چنده کړي لیکن دا شی نه سنجوي چې د ملت د ډېر سخت عکس العمل سره مخامخ
شي. ملت غږ اوچتوي خو څوک غږ نه اوري. موږ په دا وروستیو کې د شخړو له زیاتېدو سره د افغانستان له مختلفو سیمو د خلکو د ستونزو راپورونه درلودل. یوازې په هلمند کې ویل کېږي چې څه کم 10,000 کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي او دوی له سخت وضعیت سره مخامخ دي. کور ودان د امنیتي چارو کارپو د ولسي جرګې پخوانی غړی خالد پښتون.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وړاندې په دغه راز واورئ چې د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي د طالبانو وروستي بریدونه به په قطر کې د سولې په خبرو اغېز وکړي. خو تر دې مخکې اقتصادي خبرونه ناجیه صافی اوروي.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ 80% سوداګریزې چارې کمی شوې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل د کورونا وایرس د خپرېدو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لویو لارو لبندېدو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې ټکنې شوې دي. د ښاغلي یونس په وینا اوس مهال په ورځني ډول نږدې 900 بارولونکي موټر پاکستان ته ځي، خو دا په داسې حال کې ده چې تېر کال دغه اندازه 2000 بارولونکو موټرو ته رسېده. نوموړي ویل پاکستان ته په تلونکو افغان موټرو د پلټنې په نوم زیات وخت مصرفېږي چې لویه ستونزه یې جوړه کړې ده. د افغانستان سوداګرۍ وزارت ویان جواد دبیر بیا دا ستونزه مني، خو وایي له پاکستاني لوري سره په دې اړه خبرې روانې دي سو یا د ستونزه هواره شي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په کابل کې له زرو ډیرو مېرمنو ته کورنۍ باغچې جوړې شوې دي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمینن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کورنۍ باغچې د ښځو اقتصادي پیاوړتیا په هدف جوړې شوې دي. ښاغلی رستمی وایي یادې باغچې د کابل په ولسوالیو کې جوړې شوې دي او د کابل په شاهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9.5 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسی پاوند 98 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 60 پوله، زر هندي روپۍ 1.5 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 470 افغانۍ.
د ازادي راډیو لپاره یو استډیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د سولې د ملکچي پلاوي یو شمېر غړي وایي د طالبانو وروستیو بریدونو په قطر کې د سولې پر خبرو اغېز کړی او د ملکچي پلاوو پر روان هم بد اغېز کړی دی. خو تر دې مخکې یوه نړیواله موضوع، ارمنستان او ازربایجان یو پر بل د تازه اعلان شوي اوربند ماتولو تور پورې کوي. دغه اوربند لنډ وخت لپاره 12 بجې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو لخوا اعلان شو. دا څوین ځل دی چې نن نګورنه قرباغ پر لانجمنې سیمې د پیل شوې جګړې مقت اوربند اعلانېږي، خو وروسته یې د سرغړونې ادعاوې کېږي. نور جزئیات د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور په استناد له اسدالله لودین اورو.
د ارمنستان د دفاع وزارت ویلي نن سهار وختي د دوی پټکو د دښمن لخوا اورباندې د توغندیو او توپونو گزارونه شوي دي. له دې ادعا لږ وروسته د ازربایجان د دفاع وزارت ویل چې د ارمنستان ځواکونو د جګړې د لومړۍ کرښې په اوږدو کې توپونه او هوانونه توغولي دي. دا ادعاوې 2 ساعته وروسته له هغې کېږي چې دغو دواړو هیوادونو د نګورنو قرباغ پر سر د پیل شوې جګړې لنډمهاله اوربند باندې سلا وکړه. د ازربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو پرون ناوخته جلا جلا اعلامیو کې وویل چې له تېرې شپې 12 بجو وروسته به لنډمهاله اوربند کېږي. دغه اوربند د هغې اعلامیې له مخې شوی چې د همدې میاشتې په پیل کې د فرانسې، امریکا او روسیې ولسمشرانو صادره کړه. فرانسه، روسیه او امریکا د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د منسک د ډلې غړي دي او دغه سیاسي نوښت هڅه کوي چې د ازربایجان او ارمنستان شخړه هواره کړي. دا شخړه د لومړي ځل لپاره په 1980 کال کې پیل شوه، هغه مهال چې پخوانی شوروي اتحاد د ټوټه کېدو خوا ته روان و. د نګورنو قرباغ سیمې پر سر تازه شخړه کې چې شاوخوا 3 اونۍ مخکې پیل شوې، تر اوسه لږ تر لږه 600 امنیتي ځواکونه او ملکیان وژل شوي دي. دا له 1990 کال راهیسې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اوربند اعلان شوی و تر ټولو بده او خونړۍ جګړه بلل کېږي. نګورنو قرباغ یوه غرنۍ سیمه ده چې نړیوالې په رسمي ډول د ازربایجان یوه برخه بولي، خو له 1990 کال راهیسې د ارمنستان یوه قومي ډله چې د حکومت ملاتړ له ځان سره لري پر دې سیمې کنټرول لري. داسې ویره شته چې د آذربایجان او ارمنستان دغه تازه شخړه به د سیمې پیاوړي هیوادونه لکه روسیه او ترکیه هم ځان سره ښکیل کړي. ترکیه د آذربایجان نږدې متحده ده او روسیه بیا د ډله ییز امنیت په هغه تړون کې لوی واک لري چې ارمنستان هم غړی دی. ارمنستان پر ترکیه تور پوری کوي چې آذربایجان پوځي اقداماتو ته هڅوي چې د جګړې له لارې د لسیزو اوږده لانجه پای ته ورسوي، خو تر اوسه یې د خپلې ادعا ثبوت نه دی وړاندې کړی. تېره اونۍ هم دواړو هیوادونو اوربان اعلان کړی و، خو وروسته یې یو پر بل د سرغړونو تورونه پورې کړل او اوربان مات شو.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. ازادي رادیو اوري د افغانستان د سولې د ملک چی پلاوی یو شمیر غړي وایي د طالبانو د ورستیو بریدونو زیاتوالی په قدر کې د سولې پر خبرو اغیز کړی دی. د افغانستان د دولت د ملکچی پلاو دو غړو فوزیه کوفی او شریف زرمتی ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې روانې جګړې د حکومت ملکچی پلاوی په رواني لحاظ هم پر دوی بد اغیز کړی دی. نور حال به د ازادي راډیو د خبریالې دیوه نادر په راپورټ کې واورو.
د افغان حکومت مذاکراتي پلاوی یو شمیر غړي وایي افغانستان کې روانې جګړې په دوحه کې روان بین الافغاني مذاکرات اغیزمن کړي دي. له دې ډلې فوزیه کوفی وایي افغانستان کې روانې جګړې د حکومت مرکچی پلاوی په رواني وضعیت سخت اغیز کړی او په وار وار یې د دواړو لورو ترمنځ د افغان جګړې پر مسلې بحثونه شوي دي. میرمن کوفی د بین الافغاني مذاکراتو د پرمختګ په اړه هم ویلي چې تر دې دمه د مذاکراتو بهیر ورو روان دی. د افغان حکومت مرکچی پلاوی یو بل غړی شریفای زرمتی بیا ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي بین الافغاني مذاکرات د افغانانو ترمنځ د جګړې پای لپاره یو ښه فرصت دی.
جګړه د افغانستان په ټولو وګړو باندې بد اغیزه کړې ده. په هر سیمه کې چې جګړه وي نه یوازې داسې دي هغې سیمې خلک متضرر کوي، بلکې د افغانستان په ټولو وګړو باندې منفي اغیزه کوي. همداشان دا جګړه د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د پلاوی او د طالبانو د پلاوی ترمنځ په مذاکراتو باندې هم خپل منفي اغیزه درلودلی سي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د حکومت مرکچی پلاوی دوه نورو غړو نادر نادری او حبیبه سرابي ازادي راډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې د جګړې شدت به د دوی او طالبانو ترمنځ د سولې پر خبرو اغیز وکړي او دا خبرې به نورې هم پیچل کړي. بلې نوري صاحب.
بلې دیوه نادر، له تاسو نه مننه.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلونکي ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت افغانان
غواړي. مرکه، تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لځایه شیبه په شیبه راپورونه له ازادي راډیو ویب پاڼې، ټویټر، فیسبوک پاڼې او یوټیوب څخه واورئ، ولولئ او وبینئ.
ازادي رادیو او ریډیو خبرونه په دوهمه نیمه کې د خزو په وړاندې د تاریخوالي د مخنیوي نور بس دی. ازادي رادیو اونیزه خبرونه مهیروي، خو اوس تاسو ته پیغامونه چې د افغان بسمت سواتل شمیرې لارمو راسته ولیدي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بسیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راسته ولیدي.
عبدالعزیز غالب د ورزګان لیک د هرود ولسوالۍ کې شدید جنگ روان دی. مرکز د ولسوالۍ مرکز تر کلکې محاصرې لاندې دی. عنایت الله له زابل څخه لیکلي او بخی نلوستل کېږي. عبدالواحد مدقق له قندهار لیکلي د سولې خبرو ته مو ډېرې هیلې درلودې، جګړې نور هم زیاتې شوې دي. دغه راز تازه خان سمسور له ننګرهار لیکلي دي وروستیو ناامنیو زیاتوالي ته په کتو د قطر رواني غونډې د وخت ضایع کول دي. د عبدالرحمن له
قندهار لیکلی چې زما نظر دا دی چې سول طالبان پر سول باور نه لري، ځکه چې دوی د سول د کولو واک نه لري. محمد قاسم زوک له هلمند لیکلی طالب چې په یو میز را سره د سولې خبرې کوي او په بله خوا کې شخړو ته زور ورکړی، نو غواړي څه وښیي. څلوېښت میلیونه افغان وګړي د سولې په تمه دي او غواړي چې اور